مشرانو بلوغ هم به نظر کې نیول کېږي.
په دې خپرونه کې شعر هم لرو او یو شمېر نور مطالب. پوهاند عبدالحی حبیبي د 1913 کال د مې میاشتې په 9 کاله مخکې په کابل کې وفات شو. استاد حبیبي نږدې یوه پیړۍ مخکې د طلوعي افغان اخبار ټول مطالب په پښتو چاپ کړل چې دا په افغانستان کې د پښتو لومړی اخبار دی چې له الفه تر یا یې هر څه په پښتو لیکل شوي او چاپ شوي دي. د پښتو ادب تاریخ لیکنې لومړۍ خښته هم د پوهاند حبیبي په لاس ایښودل شوې ده. د په 1914 کال کې د تاریخچه شعر پښتو په نوم اثر ولیکه. وروسته بیا د همدې په دوام د پښتو ادبیاتو تاریخ څلور ټوکه کتاب ولیکل شو. د روشاني ادب سیستماتیکه څېړنه د پیل کړه چې د پښتو ادبیاتو تاریخ له دوهم ټوک سره یو ځای په 1923 کال کې په کابل کې چاپ شوه. د خوشحال پیژندنې د تهداب خښته هم پوهاند حبیبي شه ده. د ژبپوهنې، ټولنپوهنې، ادبپوهنې او تاریخ پوهنې په برخو کې د استاد حبیبي آثار بهرنیو ته خورا مهمې سرچینې دي. شاید یوازې د پټې خزانې موندل او چاپول کافي وي چې ټول عمر افغانان استاد حبیبي هیر نه کړي. د کندهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد مکی الله روحیال چې په خپله د متن پیژندنې په برخه کې کار کړی دی، د استاد حبیبي د متونو په اړه وایي چې تل پکې نوښته پام شوی.
د استاد د متونو په باب یو مهمه ممیزه چې د هغه دا ده چې استاد پر داسې شیانو باندې کار کړی دی چې مخکې یا نه و سوی یا په دغه کیفیت نه و سوی. استاد د ابتکار او د نوښت دغه طرفدار و. تاسو کله د ټول آثار مطالعه کوي وی ګوري په هغه کې به تاسو نوې خبرې پیدا کړئ. حتی په یو مقاله کې به هم نوې خبرې وي. که چیرې زړې خبرې وي، د زړو خبرو ترمیم به وي، د زړو خبرو اصلاح به وي، د زړو خبرو سمون به وي. دا په خپل ځان کې زموږ د تاریخ او زموږ د فرهنګ او زموږ د ادب د سموالي او د اصلاح لپاره یو داسې قدم دی چې استاد یې همیشه طرفدار و. خو استاد تحقیق ته د پای ټکی هم نه ایښوي. همیشه به دا ویل چې د نن دپاره، د اوس دپاره، د غزما کړی کار چې دی د اوس دپاره دی. ممکن نوي ځوانان پیدا سي، ممکن نوي خبرې رامنځته سي، هغه مهال دغه څه چې ما لیکلي دي دا رد سي، یا ځینې برخې دغسې رد سي. لوی استاد داسې وخت تحقیقات د متونو په باب کړي دي چې په متونو کې کم قواعد او کم اصول چې اوس مهال ټاکل شوي دي د دغو آثار او بلګه هم هغه مهال نه وه. د لوی استاد په تهیه کړو متونو کې تر ټولو لومړی د خوشحال خان ملغلری راځي چې هغه د څلورو خطي نسخو له مخې تهیه کړي دي او یو مختنم او یو غنیمت سریز پر لیکلې ده. د خوشحال پر ژوند او د خوشحال پر افکار او د خوشحال پر آثارو باندې بحث وکړ کړی دی. خپل د کار پر رویش باندې ژغی درې دی او د خپل کار یا د خپل انتقاد د دغه انتقادي متن د لپاره چې د کوم کلمینو څخه استفاده کړی ده د حقوق په باب بحث کړی دی. البته دا به اوس زړې خبرې، دا به اوس ډیر تکراری خبرې، مګر هغه مهال دا ډیرې نوې خبرې وې چې یو محقق یا یو متن پوه یا متن څېړونکی دی په دغه شیوه او په دغه رویش باندې کار وکړي. دا هغه مهال اساسي او بنیادی قدمونه و چې لوی استاد واخیستل او د نورو دپاره یې لاره اوارو مستقیمه کړه. بیا د یو کال وروسته کندهار کې د عبدالقادر خان خټک دیوان هغه چاپ کړي. دا یې هم د بیلابیلو خطي آثارو څخه د دیوان د بیلابیلو خطي نسخو له مخې تهیه کړي او په هغه کې هم خپل پخوانی رویش وپاله. تر دې وروسته یې چې د لوی احمد شاه بابا دیوان دی کار په کندهار کې پر کړی دی، مګر چاپ پښتو ټولنې کې په 1919 کال. دا د بابا د دیوان لومړی چاپي نسخه ده یا لومړی چاپ دیوان دی چې موږ ته په لاس راځي. په دې کې د پیل سریزه دونه غنیمت او مختنمه سریزه ده چې د بابا پر ژوند باندې تر دغه مهال پر چلوي استاد د ده پر ژوند کار کوي. په دغه کیفیت یا په دغه کمیت لیکل او تحقیق نو سوی.
د تاریخ په برخه کې د پوهاند حبیبي آثار د جنو په باور د تهدابونو په څیر دي. د منډیګک ویب پاڼې مسؤول تاریخ پوه سردار ولی پښتونزوی آزادی راډیو مجلې ته وویل.
د مخه تر دې چې موږ تاریخ د حبیبي پر لیکونو وغږیږو، باید ووایم چې د 19 پیړۍ په لومړیو کلونو کې د تاریخ لیکونکو ترمنځ دوه فکري جریانونه راغله. یو شمیر مورخین په دې عقیده و چې بشری تمدن واحد منشا لري او د یو لرغوني مدني حوزې څخه راپیلیږي. دوهمه ډله بیا هغه شمیر پوهانو چې د چاپیریال پر اصالت و او محیطي امکاناتو پر رول متکی نظریه درلوده چې د مدنیتونو منشا یوه نه ده او د نړۍ مدنیتونه د یو مدنیت څخه فیصله انکشاف نه دی کړی، بلکې د هرې سیمې د چاپیریال مطابق او امکاناتو په محدوده کې ځانګړی مدنیت منځته راوستلی دی او وده یې کړې ده. علامه حبیبي په دې ډله کې په دوهم ډله کې راتله چې د تر مخه ټولو افغانان د ختیځ د نورو مورخینو او لیکوالانو په شکل د مذهبي تمایلاتو تر تاثیر لاندې د تاریخ لومړی سفر کې د انبیاء علیه السلام څخه راپیلاوه، لکه د عبدالحق ګردیزی، زین الاخبار، د افضل خان خټک تاریخ مرسی او نور. خو افغانستان کې علامه حبیبي د ګڼ شمېر کتابونو تر څنګ په لومړي ځل د ویدی او استایی مدنیتونو ترمنځ دراغلو اریایی قبیلو چې بنسټیز اډانه د چاپیریال پر شته امکاناتو تکیه لري په خپل نامتو اثر تاریخ مختصر افغانستان کې داسې وڅېړل چې د افغانانو تمدن یې د منځني ختیځ پر ځای د منډیګک څخه پیل کړ. دا پیل چې د پخواني معمولي دود څخه برخلاف و دومره موثر وخود چې په لنډه موده کې د پوره پاملرنه جلب کا او د افغانستان ټولو لوستو او نالوستو هیوادوالو ته تاریخ د پیل حد څرګند سو او د افغانستان د 5000 کلن تاریخ خبره د هر علمي او سیاسي مجلس ته ټولو منلې او معمولي وینا وګرځېده. او دا د اوس افغانان ترمنځ د یوې علمي مقولې په څیر منل سوې هم ده. پوهان د عبدالحی حبیبي د تاریخ مختصر افغانستان په خپرولو سره په حقیقت کې د افغانستان د 5000 کلن تاریخ پر لپسې رښتینی مسیر روښانه کوي او د 5000 کلن اوږد زماني واټن ټولې پیښې په خدای ورکړي خلاق استعداد ګام پر ګام داسې وڅېړلې چې یوې خواته نه یوازې د دې لیرې زمانې واټن یا حتی نیم کال هم پټ پاتې نه سو، له بلې خوا یې د هرې ادا د ثبوت لپاره ډاډمن او باوري اسناد وړاندې کړل او په دې ترتیب یې د افغانستان تاریخي هویت او عظمت نړیوالو سیاسي او علمي کړیو ته هم جواد کوي.
د استاد حبیبي آثار په پښتو، فارسي او اردو ژبو خپره شوي دي. د پخپل 40 کلن عمر کې 112 کتابونه او رسالې تالیف کړل. د دې ترڅنګ د پوسلګونو مقالې چاپ کړې دي. عبدالحادی مجروح د استاد حبیبي یو شمیر فارسی کتابونه په ورستیو کې په پښتو ژباړلې دي. له دوی څخه به واورو چې تر اوسه د استاد څومره کتابونه په پښتو ترجمه کړي دي.
د استاد حبیبي شاوخوا 12 کتابه ما ژباړلې دي. 12 کتابونه څلور چاپ شوي دي او اتلا تر اوسه نه چاپ راتلي.
دغه څلور چیرې چاپ شوي دي؟
په دې څلورو کې یو په کوټه کې د پښتو اکاډمي چاپ کړی دی، د افغانستان تاریخ د هند ګورګانیانو په وختو کې، په فارسي کې هم دی تاریخ افغانستان د راسره ګورګانیانو هند په پښتو اکاډمي باندې چاپ کړی دی. د 2014 کال کې چې کله غزنی د اسلامي نړۍ کلتوري پلازمینه وه، د دغه سیمینار د پاره مې پښتو د غزنی لوی خان د علامه حبیبي و وړه مجله ودانې ژباړلې ده، چاپ کړې ده. هغه یې خپرندوی ټولنې په کندهار کې هغه چاپ کړي. بیا وروسته مې دوه کتابه، طبقات ناصری چې د علامه حبیبي تاریخات او تحشیف پرسته، او بلې تاریخ تجزیه شنشایي افغان چې د علامه حبیبي یاداشتونه وه. دا بیا دواړه د علامه حبیبي څېړنیز مرکز چې په امریکا کې میشت دی او د ده زامونې چلوي، د هغو دخوا چاپ او خپاره شوي.
مجرور صاحب، دا کوم آثار چې تاسو ژباړلې دي او تر اوسه پورې نه دي چاپ شوي، د دوی د چاپ هم چا ژمنه در سره کړې ده چې چاپ کوي؟
نه، رسمن تر اوسه پورې چا ژمنه نه ده کړې، نو کومې ادارې کړې ده. دغه دوه کتابونه چې مې درته یاد کړل، د طبقات نصیری او تاریخ تجزیه شنشایي افغان، دا د علامه حبیبي څېړنیز مرکز چاپ کړي دي. که څه هم د هغو د طرف هم رسمن ژمنه د نورو کتابو نشته، خو داسې بریښي چې امکانات داسې دي چې ممکن د کتابونه هم د بودیجې په پیدا کېدلو دوی چاپي.
کوم کتابونه چې تاسو تیار ژباړلي دي او نه دي چاپ شوي، دا کوم کتابونه دي؟
دې کتابو کې تاریخ افغانستان بعد د ظهور اسلام چې د علامه حبیبي و بشپړه لیکنه او تحقیق دي. نوای معارف چې مرزا طه محمد شکارپوري لیکلی دي او علامه حبیبي تحشیو تعلیفات ورکړي دي. هنر یو د تیموریان زین الاخبار د عبدالحجر دیزی کتاب دی الامامیوي تعلیقاتو تعشیب ورکړي دي. مادری زبان دري خط ونوشته های کهن افغانستان څو نور کتابونه چې هغه هم ژباړل شوي دي چاپ ته به آماده کېږي او چاپ ته به تیارېږي.
مجروح صاحب د استاد حبیبي خو ځینې نور دري آثار هم شته، څرنګه تاسو نیت کړی دی چې نور یې هم وژباړې او کنه دې ته انتظار یاست چې دغه کتابونه چاپ سي بیا به نور ژباړې؟
نه، ما دې ته چاپ ته انتظار دپاره کار نه دی درولی. ما داسې پته یې ده چې زه د علامه حبیبي ټول دري آثار پښتو ته راوژباړم.
د استاد حبیبي کوم آثار نن سبا تاسو کار پرې کوئ او ژباړې؟
د علامه حبیبي اثر چې دا وخت زه لګې اختایم چې چاپ ته یې چمتو کړم، چاپ ته یې برابر کړم، هغه تاریخ افغانستان باب ظهور اسلام دی او چې په ژباړه یې اختایم لا یو څه کار یې راته پاتې دی. هغه هنر اوهدي تیموریان دی، د هرات تیموري پیر هنر، او غواړم چې پر هغه یو څه تعلیقات هم ولیکم. ژباړه یې له آخري مرحلو ته رسېدلې ده، خو تعلیقات به لا څه وخت رسواشي.
د ښاغلي مجروح څخه په مننې وړاندې په دې خپرونه کې د تاریخ دا پاڼه را اړوو چې د کوهنور الماس د چا دی؟ د افغانستان، هند، بریتانیا که د کوم بل هیواد؟
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
د بریتانیا د ملکې له تاج څخه شپږ اتیا کاله وروسته د کوهنور الماس شکته شو. د دې الماس د ملکیت پر سر اختلافات دي. ویل کېږي چې دا په نړۍ کې تر ټولو لوی الماس دی چې وزن یې 115 کراته دی. افغانستان، هند، ایران، بنګلادیش او پاکستان هر یو دا خبره کوي چې دا الماس د دوی دی. هند رسمي غوښتنه هم کړې ده چې کوهنور الماس ته لندن ور وسپاري. د بریتانیا د پاچا دریم چارلس او ملکې کمیلا د تاج پر سرولو مراسم د می پشپژمه په لندن کې ترسره شول او د دوی دواړو په تاجونو کې نور خمیه شدل شوي وو. دریم چارلس چې اوس څلور اویا کلن دی د 2022 کال په سپتمبر کې د خپلې مور دویمې الیزابت له مړینې وروسته د بریتانیا پاچا شو، خو د خول پر سرولو رسمي مراسم نه و ترسره شوي. دغو مراسمو ته چې د اونۍ په پیل کې په ژوندۍ بڼه پر تلویزیونونو خپرېدل نږدې 2200 میلمانه وربلل شوي وو. د افغانانو لپاره د دې مراسمو اهمیت شایي دا وي چې ولې کوهنور الماس په تاج کې نه و ایښودل شوی. راپورونه وایي چې بریتانیا دا اندېښنه لري چې د دې الماس لره بورسېره کېدو سره به بیا دا ناندرې پیل شي چې دا الماس ته چا دی. هند په رسمي ډول شکایت کړی چې دا الماس ته ور وسپاري. پاکستان هم ویلي دی چې د کوهنور الماس ته دوی دی، خو کوهنور الماس هغه الماس دی چې په تاریخ کې تر بل هر چا له افغان پاچاهانو سره ډېر پاتې شوی او دا نوم هم افغان پاچا سکندر لودي پرې ایښی دی. یو شمېر کتونکي د دې لپاره دا الماس افغانانو ملکیت ګڼي چې هندیانو په خپله خوښه دوی ته ورکړی دی. د دې الماس د ملکیت په اړه مې د لطیف یاد چې په هند کې په تاریخ کې د ډاکټري سند اخیستی دی نظر اخیستی.
شیبر صاحب، تر هغه ځایه چې ما ته معلومات دي او ما په تاریخونو کې لوستلی دي، د دې اصلي ټاټوبی هندوستان ده. دغه په لومړي ځل دغه د هند په اندرا پردیش په ورنګل سیمه کې دا موندل شوی ده. حتی د دې ذکر په ډېرو پخوانیو حتی تاریخي کتابونو او هندي منظومو کې مهابارتات کې شوی ده. مهابارت چې د هندیانو یو منظومه ده، یو پاغې کې شوی ده. او دا وروسته د هغې د هندوستان د بیلو بیلو راجاګانو په خزانو کې هم لیدل شوی ده چې په هغو کې یو د راجاګان نه د مالوا راجا وو او بل یو بل راجا وو چې راجا بکر ماجد سنگ نومېده، راجا بکر ماجد نومېده. همداراز دغه الماس وروسته په هند کې د لومړي ځل لپاره د غلجي پښتنو واکمنانو لاس ته ورغلی ده. په هندیانو کې علاءالدین خلجي و جلال الدین خلجي د دوی لاس ته ورغلی ده. وروسته حتی دغه د نورو پښتنو واکمنانو چې په هند کې واکمني درلودله لکه نظر لودیانو کورنۍ پاچاهانو لاس ته ورغلی ده. خپله سلطان سکندر لودی دغه لومړي ځل دپاره چې دغه الماس ولیده نو ډېر ورته حیران شو. دغه د نوم د کوهنور سلطان سکندر لودی پیښی وو هغه چې دا الماس لیدلی ورته حیران شوی دی. ویلي دا کوهنور
په همدې برخه کې چې تاسو وایئ چې د افغان پاچا دا نوم پرې ایښی دی، مخکې تر دې په هندي متونو کې کوی نور الماس څه ویل شوی دی؟
مخکې د هغې نه به شاید بل نوم درلود، داسې دغه نه و که نه، داسې دغه نه و، دغه د یو الماس په نامه یادېده چې دا یو ستر الماس ته، یو دغه الماس ته. اما دغه نوم چې ورکړ شوی د کوی نور الماس، دغه سلطان سکندر لودی ورکړی ده.
لکه څرنګه چې تاسو وویل د افغانستان بېلابېلو پاچایانو سره دا الماسو، نو که چیرته د ملکیت خبره ای، نو بیا فکر نه کوي چې څوک دا ویلی شي چې دا الماس په هند کې پیدا شوی دی، خو کلونه کلونه له افغانانو سره و، افغانان هم بیا دا حق لري چې ووایي چې دا د افغانستان مربوط دی، که څرنګه؟
دا الماس اصل کې د هند شتمني ده، خو وروسته کله چې دغه په هندوستان باندې حمله وکوله په 1918 کال کې، ایرانی نظر افشار په هندوستان باندې یرغل وکاو، نو هغه په هغه وخت کې په هندوستان کې محمد شاه مغولي د هندوستان واکمن و. هغه بیا وروسته هغه دغه د کوهنور الماس او په زمن کې دغه د تخت طاووس چې د شاهجهان یو دغه تخت و د مغولي پاچا، د ځان سره دغه ته بیوړل، ایران ته بیوړل. وروسته هغه نه چې نادر افشار دغه شو د خپلو کسانو لخوا ووژل شو، نو دغه د حرم د دغه کورنۍ دغه نادر افشار کورنۍ دغه احمد شاه بابا باته د سوغات په توګه ورکړه، ځکه هغه دغه کورنۍ د دښمنانو نه بچ کړه، دغه کورنۍ د نادر افشار کورنۍ. نو دوی دا یو احسان یې په دوی کړی و، د دې احسان په مقابل کې دغه د کوهنور الماس د سوغات په توګه ورکړه. بیا وروسته دغه الماس د هغه زوی تیمورشاه، د هغې نه وروسته شاهزمان، او د هغه نه وروسته د شاهزمان میرانی ورور شاه محمود ته په لاس کې ورغی. بالاخره د شاه محمود تر ړندولو وروسته د کوهنور الماس د شاه شجاع لاسته ورغی، چې هغه بیا د هغه نه بیا راجا مهاراجا رنجیت سنگ چې مشهور دغه و سک دغه و په هندوستان کې هغه ترلاسه کړ. بیا وروسته د هغه زوی د رنجیت سنگ زوی کنور نونیال سنگ نومېده، هغه ته په لاس ورغی. بیا تر هغه نه وروسته د هغه زوی مهاراجا دلیپ سنگ ته په لاس ورغی. خو بیا د مهاراجا دلیپ سنگ دغه الماس په 1850 کال کې د انګلستان ملکې وکتوریا ته ورکړ.
ډاکټر صاحب، تاسو دلته وویل چې د نادر شاه افشار کورنۍ احمد شاه بابا ته تاسو وویل چې دا په سوغات کې ورکو، لیکن آیا داسې سند شته چې په هغې کې ویل شوي وي چې دا د سوغات په له خاطره ده ته ورکړی دی او که نه د دې لپاره یې ورکړی دی چې هغه فکر کړی دی چې دا د افغانستان ملکیت و؟
نه نه نه، دا خو نادر افشار دغه نه وړی و، د هندوستان نه وړی و.
نه، دغه د سوغات کلمه زما مطلب دی، د سوغات کلمه چیرته
سوغات خو راغلی؟ خو د دې په بدل کې دغه کچې دغه کورنۍ د وژغورله دغه تر مرګ نه وروسته، ځکه دښمنان ورپسې و، د ده کورنۍ هم د منځه وړله.
نه، دا په تاریخي متونو کې یاده شوې ده چې ده په سوغات کې ورکړ.
تاریخي متونو کې راغلی ده، بالکل راغلی ده، او د سوغات په توګه ورکړی ده.
یعنی هلته دا نه ده یاده شوې چې دا د افغان شاهانو ملکیت و؟
نه، دا افغانستان د شاهانو ملکیت دا نه و، دا په واضح توګه وایم چې دا د هند ملکیت و، دا چې لاس په لاس ګرځېدلی ده. دا خو کنه بېلو بېلو پاچانو، د ایران پاچانو، او دا چې پاکستان یې دعوه کوي چې دا زمونږ د پاکستان هېڅ یو زمامدار ته دا په لاس نه ده ورغلی ده، دوی دا دعوه دغه بېل.
البته وبخښئ، پاکستان ویلی دی چې دا په لاهور کې د لاهور له واکمن سره و بیا ترې اخیستل شوی دی، داسې ادعا لري.
په لاهور کې خو هغې وخت مهاراجا رنجیت سنگ و، بل څوک خو نه و، نو لاهور خو هم
او بنګلادیش څرنګه ادعا کوي؟ بنګلادیش څرنګه ادعا کوي؟
د بنگلادیش ابدا خو بیخی پوچ او باطله ده، د پاکستان په څیر باندې.
او د ایران څرنګه؟
ایران خو نادر شاه افشار په زور باندې د الماس، یعنی د الماس لوټ کړی ده د هندیانو نه، افغانانو نه لوټ کړی، افغانانو ته خو ورکړ شوی ده کنه.
لیکن دغه الماس مخکې تر دې چې ملکې وکتوریا ته ورسی، ډیر وخت له کومو کسانو سره پات شوی دی؟ آیا د تاریخي متونو لمخې ډیر وخت له افغانانو سره نه و؟
متونو لمخې او د تاریخي متونو ډیر موده د خود افغانانو سره، د کی شک نشته چې ډیر د افغانانو سره ډیر موده و، ځکه د سکانو واکمنی دونه وګدا واکمنی نه و. د سکانو ته خو یې څو کلونو کې دوی دغه شو چې بیا وروسته انګریزانو ته قدرت ونیو سکانو نه، او ایست انډیا کمپنی شرقی کمپنی د هند پښ په هند باندې د راج کاو سلطنت کاو د غي کاو دوی د قوت د منځبي وړو د سکانو د پورو د غوښتنې دوی خپل انګریزان امران د شو په 1450 کال کې د ملکه ویکتوریا ته په لاس ورغی. او ما تاسو ارغو کاو چې دا د احمد شاه بابا نه مخکې د پښتنو په لاس کې وو د خلجیانو په لاس کې وو. خلجیان پښتنو د هند پاچاهانو د لودیانو په لاس کې وو د لودي واکمنانو په لاس کې وو. دا ډیره اوږده ډیره موده دا د افغانانو سره پاتې شوی ده په دې کې شک نشته. ده
له ډاکټر یاد څخه په مننې د همدې الماس پاړه چې هندیانو افغانانو ته په خپله خوښه ورکړی او په خاطر نورو واکمنانو ډیر وخت له افغانانو سره پاتې شوی دی. اهمیت د افغانانو لپاره اوس څه دی؟ قسیم جیر چې د ستاکوهلم په پوهنتون کې تاریخ لوستی وایي
د دې اهمیت په څو برخو کې موږ کولای شو د تاریخي اهمیت ته چې دا د مختلفو شاهانو په لاسونو کې تیر شوی له یو نه یو ته پاتې شوی له بل نه بل ته د دې تاریخ لیکنیز اهمیت یا هیستوریوګرافیک دی چې دی د یو ماخص په حیث موږ وګورو او د هند تاریخ او د سیمې تاریخ له دې نه ولیکو. یعنې تاریخ نه یوازې استنساخ دی استناد دی په متونو باندې او ماخذونه یوازې متونه دي بلکې شاهان کیدلی سي چون یا خو متون نیمګړی دي بل متونه دومره ډېر نشته دی ټول فرهنګونه شفا کتبینې دي نو تاریخ شاهان په هغه فرهنګونو کې چې شفاهي دي یو ډېر لوی تاریخ پوهنیز اهمیت لري. نو کوهینور دغسې یو ماخذ دی چې موږ کولی شو له دې نه تاریخ ولیکو په تېرو زرو کلونو کې او که څه هم چې ځینې منابع د دا له زرو کلونو هم ډېر پخوانی کوي او د انګریزانو د شاهي تش د زیوراتو برخه ده. نو د کوهینور دغه تاریخي فرهنګي اهمیت چې دا دومره مختلفو شاهانو سره پاتې شوی دی دومره مختلفو دربارونو کې دا ډېر زیات دی. او بل اهمیت دې دا چې نړۍ یو ډېره نادره او قیمتي ډبره ده په دغه اندازه باندې په دغه نویت باندې تر اوسه بل الماس نه دی پیدا شوی او دا هم د دې بحث کېږي چې دا دته یو خاص ځای ورکې و په دومره ډېرو تاجونو او شاهانو دربارونو او امپراتوریو برخه وګرځي. د دې یو بل اهمیت د استعماري میراث دی. دا ډېر جالبه ده چې نن په یوویشتمه پیړۍ کې د بشر حقونه تاریخي انصاف عدالت د دې ټولو باوجود انګریزان په ډېر افتخار سره دغسې یو استعماري میراث د سکانو په وزلو د افغانانو په وزلو او په جنګونو کې اخیستل شوی دی. جالبه ده چې دا نه یوازې په موجب کې کیښودل کېږي بلکې په ډېر افتخار د انګریزانو په تاج کې کیښودل کېږي او دا یې دامه ښیي د دې استعماري میراث او د دې در حال چې دی باید بخنه غواړي دی لکه په تاریخي حساب باندې او که هغه عقل بخنه نه غواړي او فاصله واخلي د خپل استعماري میراث دغه د امپراتورۍ نه مګر در حال چې دی یو ادامه ده. نو کوهینور ته په دې لحاظ باندې خلک ډېر ګوري په فساد استعماري مطالعاتو له نقطه نظر چې شی چې ډېر مهم دی هغه دا چې کوهینور په جنوبی آسیا کې او په دغه موږ چې کوم دوراني حوزه ورته وایو د دوراني امپراتورۍ چې کومې ځمکې دي په دې کې دا د قدرت یو سمبول دی. هر له چا سره دی که غواړو پوه شو چې قدرت باندې پوه شو خاوند قدرت څوک دی نو حکم څوک چلوي حکام څوک دي نو باید پوه شو چې کوهینور د چا سره دی. چا سره چې کوهینور دی هغه سره تخت هند دی. دا یو ډېر نقش دی چې موږ په دې تېرو زرو کلونو کې ګورو او په مختلفو منابعو کې دا ذکر شوی دی. یعنې کوهینور د قدرت یو سمبول په حیث د یو ډېر لوی قدرت سمبول په حیث جالبه ده چې کله نادر افشار راځي هغه ته پاتې کېږي احمد شاه بابا ته پاتې کېږي سکانو ته پاتې کېږي بیا انګریزانو ته. نو دا ښیي چې په هند کې بالخصوص دغه د 18مې پیړۍ او هند چې دا او د 19مې چې دا څومره کشمکش موجود دی لکه د یو مخص په حیث ورته وګورو څومره دا زمان څه دی څومره سرپټکر کې دی څومره ډراماتیک دی څومره لوی پیښې کېږي او څومره په شدت سره کېږي. نو موږ له کوهینور دا پوهېدلی شو چې په سلو کالو جریان کې دا څومره دغه بدلی ده مالکان د دې بدلېږي. نو دا د موږ د تاریخ په اړه ډېر وایي د سیمې د تاریخ په اړه ډېر وایي او د استعماري میراث په اړه او د دغه تاریخ لیکنې په اړه. نو زه که دا تاریخي خبرې دلته بس کړو یو افغان په حیث یوه خبره وکړو هغه ټولو افغانانو سره زه غواړم شریکه کړم. دا ده چې د یو افغان په حیث موږ فکر وکړو چې دغه الماس چې اوس د بریتانیا په تاج کې ښودل شوی دی یو وخت موږ په تاج کې ښودل شوی وو دا د افغانستان د دورې دوران د احمد شاه بابا د تاج یوه برخه وه له هغې نه وروسته د هغه د زوی د هغه د مسیح ولې په یوویشتمه پیړۍ کې موږ په داسې حال او در حال چې د منګ الماس د منګ د تاج الماس دغه په لاس کې ده د انګریزانو په تاچ کې ده چې شې اوسم چې انګریزان په وشتمه پیړۍ کې په دغه سیم افتخار باندې د خپل استعماري میراث د عمل لري په ټول مظالمو سره مگر په افغانانو په وشتمه پیړۍ کې داسې ویسي ډوډۍ تیاران دي مکتب ته نشي تللی کوهینور زموږ لپاره یو فرصت دی نه یوازې تاریخ ولیکو بلکې فکر وکړو په دې باندې دغه شی چې نن د انګریزانو په تاچ کې ایښودل شوی دی او ټول نړۍ ته په یو ډېر افتخار باندې مخکې کېږي په یو ډېر لوی مراسمو کې او د انګریزانو بچا په سر باندې ایښودل شوی دی دغه تاج دغه الماس د احمدشاه بابا په تاچ کې و دغه الماس د تیمورشاه په تاچ کې و دغه الماس د هغه د زوی سره و
له ښاغلي ځیر څخه مننه
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د زری کړکی اکاډمي د کتاب نړیوال ورځ په مناسبت سش کال د سور میاشتې په 15مه یو شمېر اثارو ته جایزې ورکړي د عبدالنافع همت څېړنیز اثر د ډرامې لیکلو عملی لارې چارې د کریم حیدری ناول د جهالت پیړۍ او د محمد نسیم ایثار شری ټولګې د روانې زمانې غزل می اوس راوړ کتابونو ته په پښتو کې او په فارسي کې د فردوس اعظم الیاس صبوري سمدیار نیلوفر لنګر او شریح شایوان اثارو ته جایزې ورکړل شوې دا د دې اکاډمۍ له لوري 12مه دوره ده چې کتابونو ته جایزې ورکوي په دې دوره کې نجیب الله منلی اجمل شکلی نعیمی غنی نقیب احمد عزیزی سری قلاب بدر گلنور بهمن او محمد رضا محمدی داورانو له استاد منلی نه به واورو چې کوم معیارونه د جایزو لپاره ټاکلی وو
د زری کړکی معیارونه د اول مشخص دي یوې هنري اخ دی دویم ابتکار او نوښت اخ دی اثر باید یو څنوی نوی ولري دریم ژبه اخ دی چې ژبه باید پخې معیاري څلورم ملي فکر یعنی چې اثر چې زری کړکی جایزه اخلي باید د افغانستان د ملي هویت ښکارندوی په ډول وکړي
استاد منله تاسو هر کال په دې تیرو څو دورو کې چې دی زری کړکی د اکاډمۍ لخوا جایزه ورکوي یو نیم بهرني اثر ته هم جایزه ورکوي نو د دې ملي فکر خبره به هلته تاسو څنګه پلي کولی شئ
دلته د ګډ فرهنګ جایزه د بهرني اثر کو چې د ګډ فرهنګ په اړه کار کړی دی موږ په افغانستان کې یو خاص امتیاز لرو د دې ژبې د نورو هیوادونو سره ګډې کی طبعا چې هغه فرهنګي تولیدات چې په دغو هیوادونو کې کیږي زموږ په ادب باندې تاثیر لري نو د تېر درې کاله تاجکستاني شاعرانو فرزاد خوجندي او فکر فردوس اعظم دا جایزه واخیستلې یو وړم کال ازبکستاني شاعر دا جایزه اخیستې وه هغه د دې په خاطر دي چې زموږ سره د ګډ فرهنګ برخه کې موږ بهرنیان هم شامل وو
که چېرته بیرته د افغانستان جایزو ته راشو په تیرو کلونو کې به په افغانستان کې کتابونه ډیر چاپېدل نو ساس په باور په هغه وخت کې دا سخته و چې د جایزې لپاره یو کتاب انتخاب کړي او که اوس چې کم کتابونه چاپې شي غوره کول پکې سخت کېږي
غوره کول پر سخت سخت دي کله چې څوک د جایزې لپاره دی د جایزې لپاره چې لیکوالانو او د نقادانو لخوا لیکوالانو ته ورکول کېږي طبعا انتخاب اسانه کار نه دی سره دې هم انتخاب کتابان د داورانو ذوق هم په نظر کې نیول کېږي د اثر ارزښت په نظر کې نیول کېږي د اثر ټولنیز ارزښت په نظر کې نیول کېږي کوم معیارونه چې پکې یاد شول هغه په نظر کې نیول کېږي نو انتخاب اسانه کار نه دی زه همیشه په دغه محافلو کې یوه خبره کوم چې کله چې څوک جایزه اخلي پوښتنه دا ده چې تر دې غوره څوک شته چې جایزه یې اخیستی دی که نه پوښتنه دا چې د په دې جایزه ارزي که نه نو هغه څه چې موږ ویلی شو کوم اثر چې موږ جایزه ورکړې ده په جایزه ارزي مګر کېدای شي چې تر دې غوره اثر زموږ نه پاتې شوي یا موږ نه رسېدلي
سږ کال چې کومې جایزې ورکړل شوي دي ستاسو خپل نظر څه و چې همدغه اثر تر ټولو غوره اثر و او که نه تاسو هغه کوم کسان چې په دې هیئت کې درسره دي د هغوی نظر ته هم کتل دي او بیا د اکثریت خبر مو تایید کړي.
تر څو خبره د جزیره توینه زما دا ورانه حیات خپل منځک سره کینی او پاستر کې په نتیجه کې چیرې څوک انتخاب شو دا هغه جایز ورکی. نو فکر کوم چې په ټولو کې د دوران د حیات سلام ورسره سلام علیکم شوی دی.
څومره وخت تاسو د دې لپاره ټاکئ چې دا آثار وڅېړل شي؟
تقریبا تر اونه شپږ میاشتې وخت نیسي چې موږ آثار راټول کړو وڅېړو او جایزې ورکړو.
دا څل چې تاسو جایزې ورکولې د افغانستان څو کتابونه تاسو په پام کې وچلې غویم بیا دا محدود شمېر کتابونه انتخاب کړل؟
شمېر د فکر نه دی مالو خو هغه کتابونه چې موږ آثار راغلي وو تقریبا هغه ټول دي ورته نظر درکړي.
دا کتابونه خلک تاسو ته سپاري او کنه تاسو خپل په بازار کې ګوري او بیا راخلی او بیا جایزه ورکړي؟
موږ خپل ګورو خو د خلکو ته په فیسبوک کې رام کړی وو دا وی نه ما مې سوال وکړ چې څوک ته معرفي.
د زری کړکی له مؤسس نجیب مندل څخه په مننه دی. اکاډمي دوه کاله مخکې د شاعر امینې فنا شیری ټولګي د توبا تر سیوري لاندې ته جایزه ورکړې وه. داخلي فنا یو نوی شعر د دوی په شخ
چاوی چې ما مینا او د مینې نغمې پرې خو دې چاوی چې ما مینا او د مینې نغمې پرې خو دې زهر بشي ژوند کمه تا لارې خوږی پرې خو دې عشق زما د روح روح دی او ته زما د زړه زړه یې. عشق زما د روح روح دی او ته زما د زړه زړه یې. مرمه که مې دغه د حیات بهانې پرېښودې. جار د سوزېدو له کیفه ته مې وې رڼا ته ناست. جار د سوزېدو له کیفه ته مې وې رڼا ته ناست. خیر دی که یادګار مې آخر لپا ایرې پرېښودې. ما له مرګ وروسته هم امید ستا د دیدن لاره. سترګې مې دا ستا لپاره یاره رڼې پرېښودې. لاړمه پر آس د درد خورې زلفې او رید زړګی. لاړمه پر آس د درد خورې زلفې او رید زړګی. ما د ښکلاګانو ښار او بل ډیوی پرېښو دی. ستا فنا بستا له مینې هیڅکله پشان شي. ستا فنا بستا له مینې هیڅکله پشان شي. نورې د ژوند ټولې چارې ټولې کیسې پرېښو دی. چاوې چې ما مینه او د مینې نغمې پرېښو دی. زهر بشی جوان کمی دا لاری خوگی پری خودی. عشق زما د روح روح دی او ته زما د زړه زړه یې. مرما کمی دا د حیات بهانی پری خودی. مرما کمی دا د حیات بهانی پری خودی.
لامینې فنا څخه په مننه.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
د آزادي رادیو د دې خبري مجلې ورسته مطلب راخلو. یو پزړه پوری مطلب. کولالی په کندهار کې یو پخوانی صنعت دی چې اوږده سابقه لري او لا هم د ودې په حال کې دی. منګي د پخلنځي لوشي او ګلدانۍ په کندهار کې د کولالی تر ټولو ډیر پلورل شوي تولیدات دي. د کندهار شاریان په ځانګړې توګه د ولسوالیو اوسیدونکي له دغه صنعت څخه په ډیرو چارو کې ګټه اخلي. نور تفصیل زموږ د همکار پر راپور کې.
که څه هم د وخت په تیریدو سره عصري لوښو د پخوانیو ځای نیولی، خو په کندهار کې لا هم ډیری خلک خټین لوښي کاروي. د کندهار دوه اوسیدونکي حاجي خان او عبدالنافع وایي خلک د کلالۍ له توکو د ورځني کار تر څنګ له دې صنایعو څخه د سینګار لپاره هم کار اخلي.
دا د منګیانو استفاده د یو تاریخي شی دی که نه، د ډېره زمانې څخه د ډېره وخته څخه خلک دغه استعمالوي. په دغه کې اوبه چشې ډېر ښه خواص لري، اوبه کلچرې یي. دوهم دا دی چې اوبه یخې یي، که یخې نه یي دا د ساره خلک ټول هم دغه منګیان دي یا دغه کنجیان دي چې دا وړي چې هم اوبه یخې یي هم یې کلچرې یي هم یې اوبه ښه خوند پیدا کړي.
دا د اوسپنې لور چې دی دا د نکلیان، هغه چې شوروا پسې خوري هغه سره څرخي سړی سم پښتا خوا بل خود ابل ته وڅرخېږي. دا چې بیا دي دا ښه ښایسته لور دا پخوانی لور دی، دا زموږ د پلار د نیکو د پیړۍ پیړۍ وخت دا لور دی.
بلخوا د کلالۍ د لوښو پلورونکي وایي خلک د کلالۍ لوښي د پلاستیکي، نقلي او ناشکن په پرتله زیات خوښوي. د دغو لوښو پلورونکی مختار احمد وایي خټین لوښي د ښاري خلکو په پرتله د ولسوالیو خلک ډېر خوښوي او پیري یې.
د اوسپنې لوښته چې دی ډېر چې دی دا شی ډېر د سارا خلک خوښوي، خو زموږ خلک یې خوښوي د سارا په نسبت کم خوښوي نه. او دغه خاورین لوښي چې د اوسپنې لوښو معنا نکلي او د چینی لوښ په نسبت دا ډېر خوښي، ځکه په دې کې په خوړو کې یا په خوراک کې د شیرینۍ زیاته ده نه، او بل ښایسته لوښی دی نه. او داسې خلک بیا راځي، مثال اوس د عینو مینځ کې ځینې خلک راځي نه، یو وخت یو وخت راسي هغه بیا ښه شی غواړي نه. خو د سارا خلک چې ډېر د اشیانو شوقیان دي، سارا خلک یې ډېر خوښوي.
په کندهار ښار کې د کلالۍ صنعت ځایونه تر ډېره د ښار په هغو برخو کې دي چې هلته کورونه دي او خلک یې لوګي یا دود پتنګ کړي دي. نظر محمد کلال طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د استوګنې له سیمې لرې ورته مناسب ځای ورکړي.
موږ سره دولت یا چیر نظام هم کول کړي دي، دغه اسلامي امارت هم کول کړي دي چې دا درات چې موږ ځکه مشتراکي چې موږ دلته پرې یو ځای شو. موږ چې څه به هم معلوم شي، د سارا څه به هم خلک راته راځي، د ښاره به هم راته راځي، لاسرسی به زموږ هم ورته کېږي، د دوی هم لاسرسی ده. موږ ته خو نو دغه ځای هم لرې دي، ولا لرې دي، مګر ورې کلي نشته، کورونه نشته، ادرات چمن نه زړه کرکه چې وه. موږ اوه ورګانو زما سره تصدیق کړې ده چې دغه نور موږ په دغه راځي چې موږ ته دغه مځکه دي راځي، موږ ګرد انتقال شو ورته وخت راځي.
په ورته وخت کې د کندهار ښاروالۍ ویان شفیع الله عمری د هستوګنې په سیمو کې د کلالانو فعالیت جدي ستونزه بولي او وایي چې په ډنډ ولسوالۍ کې د کلالانو لپاره مناسبه سیمه ټاکلې ده.
کندهار ښاروالۍ د دغه کورو لپاره په ډنډ ولسوالۍ کې د زراعت حکومتي مځکه ده، هغه ورته ټاکلې ده او د 15 نه یې سبه بیا هلته انتقالیږي چې انشاءالله د ښاروالۍ پروسس ترسره شوی دی، هغه ته مراحل پوره ترسره شوي دي، بیا زراعت ریاست کار پاته دی او د ولایت کار پاته دی.
کلالي د انسانانو له تلپاتې هنرونو څخه ده چې له لرغونې زمانې څخه تر نن ورځې پورې دغه هنر ژوندی پاته سوی. اوسمهال کلالان په کندهار کې منګي د خوراکي توکو لوښي او د ګلانو د کرولو لپاره ګلدانی جوړوي.
له همدې راپور سره د خبري مجله راغونډو، تر بلې ویمو زحمت شبر په خدای سپارم.
راشی جان وڑی لینا مازی گر دینا منگی نارے کرچی راسا بدے تزنا مازی گر دے چنکے دلی دلی راغلی جان وڑی لینا مازی گر دینا منگی را وقت سے چی پر بدے تزنا مازی گر دے
لے لو ماسی گردنا منگیرا باخلی سے چھ بھر گدر تزنا